ماشاءالله ډیو د اعظم تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومې خبرونو سره ټکی د خبر ضلع د تیرا راجګل بې کوره شو څخه 50 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي. په مردان کې ناڅرګنده کسانو یو 15 کلنه ماشومه وجلې او د غزې تړانګې په شمالي برخه کې نن اسرائیلو بریدونه کړي. او زه خبرونو تفصیل د خبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل ته شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې. د ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر بیان د انس خان مشالډو ته پر لیګلیو بیان کې ویلي چې د کډوالو کورنیو ته د ستنېدو پر وخت د پی ډی ایم لخوا خیمه او نور ضروري سامانونه ورکړل شوي. خو د کوکخیلو د ځوانانو تنظیم مشر ابرار افریدی پرون بیا مشالډو ته ویل چې د پی ډی ایم د بندیزامۍ له کبله ورته د حکومت لخوا اعلان شوی 5000 روپۍ ندی ورکړل شوی. په خبر پښتونخوا کې د قدرت پتون پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم چارواکو لا د مالی مرستو په اړه څه ندی ویلي. د چارواکو په وینا د نورو سیمو بې کوره شو کسانو د ستنولو بل پړاو به د راتلونکي 2025 کال په مې میاشت کې پیل شي. د یادونې وړ ده چې له راجګل په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 40000 کورنۍ بې ځایه شوې وې چې ځینې یې په جمرود کې له خپلوانو سره یا په کچا کورونو کې دېره شوې وې. د خبر پښتونخوا په مردان کې یو 15 کلنه ماشومه تر جنسي تیری وروسته وجل شوې ده. د مردان پولیسو ویان محمد فهیم نن د اکتوبر په 10مه مشاله ډوټو ویل د ډاکټرانو لخوا ابتدایي راپور ښایي چې د مردان د تورو مېرې سیمې دغه 15 کلنې ماشومې سره د اکتوبر په 28مه لومړی جنسي زیاتوب شوی بیا وجل شوی. د ده په خبره تر وجل کېدو وروسته د ماشومې مړې د خپل کور مخې ته ایښودل شوی دی.
ډاکټرانو سرسری میډیکل رپورٹ کې ویلي دي چې دې سره جنسي زیاتیم شوی ده ماشوم مړه وه. دینه بعد پولیس ته چې اطلاع ملو شي پولیس فوري طور باندې ځانو رسول اوس پورې په کې سلو 15 سسپیکټس هم ارست شوي.
د مردان پولیسو وایي د پیښې په یاري د ناڅرګنده کسانو پر ضد درج کړي. د ماشومانو حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل په اګست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ماشومانو د جنسي تیریو 1022 کیسونه رپورټ شوي دي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې مرګ جوبله رامنځته شوي. په بنو کې ځینې امنیتي چارواکو د نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته وویل چې نن سهار د بنو په غوړه بکه خیل کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې دوه وسلوال وجل شوي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د پوځ یو میجر په ګډون 4 سرتیري جوبل شوي دي. کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جګړې پر مهال سهار په مکه د هلیکاپټرو پروازونه هم کېدل او د تګ راتک مهمې لارې ترل شوې وي. ځای خلکو ویلي وو چې په خپلو کورونو کې ایثار پاتې دي او د سیمې د امنیت پر وړاندې خمندي. د براسي حال کې دا چې د بنو په ګډون د خبر پښتونخوا جنوبي ضلع د تشدد او بدامنۍ د پیښو ښکار دي چې پر ضد یې وخت په وخت د ځای خلکو لخوا احتجاجي لاجنونه هم شوي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې امنیت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې یو ماشومه ګوزڼ وهلي. د صوبې د بیړنیو خدماتو ادارې ایمرجنسي اپریشن سنټر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د رنځورانو شمیره 240 ته ورسېده. په دوی کې وو د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. دا شمیرې په داسې حال کې مخته راغلي چې پرون په ورګزو ټانکې په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ډلو په حفاظت مامورو درې پولیسان وجل شوي. تر اوسه له دې بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. د وسلوالو بریدونو نه وروسته د ټانک او وزیرستان په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد روان ورځنی کمپاین د ځنډ ښکار شوی دی. تیر کال په سویلي وزیرستان کې هم د ځایي جرګې د بایکاټ له کبله تر 10 میاشتو پورې د پولیو ضد کمپاین نو ترسره شوی. او د غزې تړنګ په شمالي برخه کې نن د اسرایل په دوه هوایي بریدونو کې د لزګونو خزو ماشومان په ګډون لګتل لګا اته اتیا کسان وژل شوي. روغتیا چارواکو د یو رختون مشر ویلي چې د جون غاخون کوټ افیانو درملنه ځکه نشي کېده چې د اسرایلی ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لزګونو ډاکټران توقيف شوي دي. اسرایل په وروستیو ونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي. اسرایل ویلي چې دغه عملیات د حماس دریزی ڈلی د وسلوالو په لمن زوړلو متمرکز دي. امریکا او اروپای اتحادی حماس یو ترګر سازمان ګرځولې. د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زرو فلسطینیانو د خرابیدونکو بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسو یې مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. حکومت وایي د تیرا راجګل کډوالو ځنې کورنۍ یې ستنې کړي. خوستنیدونکي کډوال وایي هلته ډېرې ستونزې لري.
اوس جمع ده یخنی ده کورونا نیشتا ده وران دی چون دیر مشکلات سرا مخبی او آلتا ده و بود از خلو دیر مشکلات دی خود صحت.
پولیس وای په مردان کې یو ماشوم چې جنسي زیاتو بور سره شوه وجل شوه. د ماشومان حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وای په کار ده چې میندې پلرونه او ریاست د ماشومان خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
او د برجنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د انټرنیټ نشټوالي له کبله لډي رستونځو سره مخ دي.
کاروباری خبر سره متاثر شوی دی. ټول کاروباری خلک ها طالب علم هو او د سره نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعہ باندې اکسس دی دنیا ته هغه خلک هم ډېر ډېر متاثر شوی دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خیبر چارواکي وایي چې د اکتوبر پر 9 یعنی پرون یې تیرا راجګل ته شاوخوا 50 کورنۍ ستنې کړې دي. چارواکو ویلي چې له هغو سره د ستنېدو پر مهال د خوړو خیمو او نورو ضروري سامانونو مرستې شوي. خو ورته نشوي کډوال وایي حکومت ورته د ژمنو باوجود د کورنۍ پر سر 15,000 روپۍ نه دی ورکړي. دوی زیاته کړې چې په تیرا کې موسم یخ دی او باید سمې مرستې ورسره وشي. د خیبر پختونخوا حکومت د اکتوبر له 9 د خیبر د تیرا راجګل د بیکورو شو کورنۍ خپلو کورونو ته یې د ستنولو بهیر پیل کړی. تفصیل د فرحات شینواري په دې راپور کې.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اکتوبر په 9 نیټه تیرا راجګال ته خواوشا 500 پورې کورنۍ رسیدلی او په تور چپر سیمه کې ورته اف سي زواک سرتیرو او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کارکونکو خیمه او د ضرورت شیان ورکړي دي. د اکتوبر په 9 په جمرود کې د دې کډوالو ستنولو لپاره کوم رسمي تقریب نه دی شوی، بلکې هر کورنۍ ته یوازې د ستنېدو اجازتنامه له وړاندې نه ورکړل شوې وه او له جمروده روان شوي او ماښام مهال راجګال چپرې سیمې ته رسېدلي دي، چرته چې دوی لپاره یو کیمپ لګول شوی او له هغې ځایه بیا مرستې ورکول کېږي او د دوی کورنۍ پکې ثبت کېږي. د ځوان کوکی خیل تنظیم مشر ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو لړ احتجاجونو نه پس دوی ته خپلو کلیو ته د ستنېدو موقع ورکړل شوه.
د تیرو 12 کالو نه بعد د ډیرو درنو او احتجاجونو نه بعد د تیرا کوکی خیل متاثرینو واپسې هغه ممکن شوله. 50 خاندانونه کډوال هغه تیرا ته واپس شول. د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شولو، سره کمبله ملو شولا دا ودام را کړی شوی و چې تاسو ته به فی خاندان 35000 روپیه ملويږي پی ډی ایم تنظیمات صحیح نو کړی د هغه د تنظیمات د وجه نه 35000 روپیه فی خاندان ملو نشول نو مونږ د الله حکم نه دا مطالبه کوو چې کمی وادي زموږ سره په مذاکراتو کې شوی وي چې هغه حکومت تر سره کړي
د تیرا راجګال کډوالو کمیټه یو مشر زرغون شاه اپریدی وویل چې ژمه رانږدې شو او هلته یخنی په زیاتېدو ده نو پکار ده چې لومړی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره سروې وشي او معاوضې ورکړل شي
اوس ژمه ده یخنی ده کورونه نشته دی وران دي ژوند به ډېر مشکلات سره مخ وي نو په دا حواله سره خو په کور دو چې سروې هم ضرور وشي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي او د صحت په حواله چې هلته یو اهلت یونټ په شکل کې کمپونه یا څه طریقه کار وي یا بیچو یا داسې یو قسم شیان ولګوي چې هغه مشکلاتو کې کمی راشي نو مقصد کورونه ټول تباه شوي دي نو په دې حوالې سره سروې چې دا ډېره ضروري ده
په خیبر ضلع کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې تیر کال 2023 کې د تیرا راجګال برایي دامن پتایي پګدری باغ کلي او غاخي ته نیمایي نه زیاتې کورنۍ لیږل شوي او دا نیمایي پاتې کورنۍ به سږ کال 2024 او را روان کال 2025 کې د تیرا راجګال چپری نکۍ چنګۍ بخت کلی بابا کشکول تورداری او غریبی کندو تا ولی گل شی د تیرا راجګال کډوالو په جمرود بګیاړي کې احتجاجي پرلت لګولی وو چې خواوشا 15 ورځې دوام وکړ او له هغې وروسته بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تیرا راجګال کډوالو ترمنځ مذاکرات کامیابه شول او پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې خلاصه کړه د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدامنۍ لامله خواوشا 40000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوې د خیبر ضلع تیرا راجګال دره له جمرود بازار په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې د تیرا میدان کورمې او اورکزو سره لګېدلې فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی
مشال لډیو ته غوږستې اوریدونکو د خبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د اکتوبر په 28 د مردان په توریو میره کې ناڅرګند کسانو 15 کلن ماشومه مړ کړي او مړ یې د کور مخ ته ایښودې د پولیسو ویان محمد فهیم وایي چې ابتدایي راپور کې ډاکټرانو ویلي چې ماشومې سره جنسي زیاتې هم شوې نوموړي ویل چې د پیښې په پلټنو کې ځینې شکمن کسان هم گرفتاره کړي بلخو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په کار ده چې میندې پلرونه ټولنه او ریاست د ماشومانو په خوندیتوب کې خپل خپل رول ولوبوي نور تفصیل له مردانه زموږ خبریال عظمت علي شاره کوي
د مردان پولیس وایي تورو میره کې نامعلومه کسانو 15 کلن ماشومه وجلې ده د مردان پولیسو ویان محمد فهیم وایي چې پیخه د اکتوبر په 28 هغه وخت را مخته شو چې هغه ماشومی د کور نه بهر لوبې کولې چې بې درک شو او بیا مړې د کور مخته غورځولې وو محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي پلټنې شروع کړي او ځینې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي دي
ډاکټرانو سرسري میډیکل رپورت کې ویلي دي چې د جنسي زیاتیم شو دا ماشوم مړ و دین آباد پولیس ته چې اطلاع ملو شي پولیس فوري طور باندې ځان ورسول او اوسه پورې پکې سلو پینځه سسپیکټس هم ارسټي وي
د مردان پولیسو په وینا چې د پیخي مقدمه د چایلډ پروټیکشن اکټ تر مخه د نامعلومه کسانو پر ضد ترچ کړي ده د امډشوی ماشومې پلار رحمان الله مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورته باور ورکړي چې ککړ کسان به ډېر زر گرفتار کړي
12 بجې د کور وته او 12 نه پس یو بجې په کم یو بجې دا د کوسي ګټ مخې له مړه پرته و بیا موږ هسپتال له یوړه هسپتال نو بیا شواړیانو نو بیا کم ټیسټر ته پس پاتم کوم موږ د مردان د پولیس نه بالکل هم مطمئن نه
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ساحل د اگست میاشت په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 2023 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په ماشومانو د جنسي زیاتې 825 کیسونه درج شوي. راپور کې ویلي شوي چې ماشومانو د تختولو 618 او د لادرکه 280 کیسونه رپورټ شوي دي. دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال د 15 کالونه د کم عمر سلور نوی ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي چې په کې زیاتره ککړ کسان د ماشومانو پیژنګلو وي.
د دې باوجود چې په ملکي قوانین هم شته دي، ادارې هم شته دي، سیستم هم شته دي، چال پروټیکشن عدالتونه هم جوړ شوي دي او په خلکو کې سره سره شعور او بیداری هم راغلی ده. خو د دې نه باوجود د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
ساحل په خپل راپور کې وایي چې سخت کال د ماشومان د جنسي تیري کوم پیښې رامخته شوي، په هغه کې 80% شمیرې د جینکو دي. اداره وایي پاکستان کې روزانه د لسو ماشومان نه زیات د جنسي تیري ښکار کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال رادیو ته وګورئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. د جمعیت العلماء اسلام مؤف مشر مولانا فضل الرحمن تور پور کړی چې حکومت د 28 آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان د 11 غړو رائے په پیسو اخیستي. بلخوا بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې هم خپل 2 سینیټران په دې تور لګوند ایستلې چې د 28 آئینی ترمیم په حق کې رائے ورکړي دي. خو حکومت د آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان غړو ته د پیسو ورکولو تورونه بې بنیاده بولي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په 28 اکتوبر په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ قائم مقام صدر ساجد ترین اویل چې د دوی سینیټرانو نسیمه احسان او قاسم رنجو د عیني ترمیم په حق کې رائے ورکړې وې، ځکه دوی د ګوند نه اوېستل. قاسم رنجو یو نوی وړاندې د سینیټ نه استعفا هم ورکړې وه. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبری غونډه ته ویلي چې حکومت د ترمیم منظورولو لپاره 11 رائے په پیسو اخیستې وې. حکومتي ګوندونه په کمی سملای کې 200 او 1100 کې لري، خو را ترمیم منظورولو لپاره 240 رایې پکار وې. اته رایې د جمعیت العلماء اسلام غړو د ترمیم په حق کې وکړولې. نور رایې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف ملاتړ لرونکو غړو ورکړې. حکومت د رایې اخیستو لپاره د مخالفو ګوندونو په غړو د فشار راوړلو تورونه ردوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د دفاع وزیر خواجه آصف د ترمیم منظورېدونه پس 100 واره اوویل چې د اپوزیشن غړو په خپله خوښه د ترمیم په حق کې رایې ورکړې دي. د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ یو غړي عبدالقادر پټیل خو په کمی سملای کې د وینا په محل دغه تورنو په جواب کې وویل چې تحریک انصاف 50 غړي د ترمیم په حق کې رائے ورکولو ته تیار وو، خو حکومت مولانا فضل الرحمن ځکه د ځان سره ملګری کړو چې د ترمیم یې په اتفاق سره منظورول غوښتل. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي چې هغه 11 کسان د کوم ګوند غړي وو چې حکومت یې رائے اخیستی دي. خدا یو حقیقت ته چې د مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند یو سینیټر عبدالشکور هم د آئینی ترمیم نه څو ورځې وړاندې لادرکو او داسې ګمان کېدو چې حکومت پورته کړی دی. هغه د 28 آئینی ترمیم لپاره د مولانا فضل الرحمن ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې د حکومتي ګوندونو د هڅو په باره کې مشال رډیو ته وویل.
دا چې کم کار کې د غیر جمهوریت نه پدې کې غیر جمهوریت قوتونه ملويسو، یا حکومت یا هغه جماعتونه کاغه پیپلز پارټي دا او کاغه حکمران جماعت مسلم لیگ نون دي، نه هغه د دغه بدنامۍ نه د ځان د بچکولو تر اخره پورې کوشش کو، ځکه هغه کوشش کو چې په هر طریقه باندې د مولانا فضل الرحمن دغه اتوټونه یا دغه پسینټ کې دغه سوټونه 15 چي دي چې د دیار لسوټونه د دې حمایت هغه حاصل کی او دغه آئینی ترمیم منظور کړی شي.
د حکومت بل لوی مخالف ګوند تحریک انصاف هم اعلان کړی چې هغه 15 کسان به وباسي چې د آئینی ترمیم په حق کې رائے ورکړي دي. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مخالفینو رائے په پیسو یا په زور اخیستل څه نوې خبره نه ده، او د تحریک انصاف په حکومت کې هم د سینټ د چیرمین د جوړېدو او په نورو موکو داسې شوي دي.
اخلاقی لیول چې دی د دې دومره بهای نه دی، لکه هغه قانوني دغه خوش هو خود روغ عمر به بدی ترمیم باندې سوالو چتیږي. دا اکثره حکومتونه کوي او چې دا وشتم ترمیم خبره کیږي بدی کې بم دا ظلم زیاتې بکی چې څنګه دی لاست ترمیم کې وکړو.
د شپږشتم آئینی ترمیم په لومړی مسوده کې شپږ 50 ماده وي، خو د مولانا فضل الرحمن په سلا بل مسوده تیار شو چې پیپل پارټۍ هم ومنله. په دغه مسوده کې 22 ماده دي او پارلیمان دغه مسوده منزوره کړې ده. چې د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار او د کار موده پکې بدل کړل شوی دی، او د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ د بیل بینچ جوړولو پریکړه هم په دې کې شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال لډیو ته وګرځئ اوس راځو یو بل موضوع ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. دوی زیاته کړې چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د تعلیم، روزګار او له خلکو سره د رابطو په لړ کې ستونزې زیاتې شوې. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د انټرنیټ بندښت پر ضد څو وار احتجاجونه هم کړي. ملخوا چارواکي وایي چې د هغې سیمې انټرنیټ یې د امنیت په خاطر بند کړي. نور حال له سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د 3G 4G انټرنیټ سہولت د تیر یو کل راهیسې بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سراروغ سیمې اوسیدونکی اسحاق ماسید په دغه برعکس ویایي.
کړی دی خدای دې یو خبره کوي چې دولته سیکورټی تھریټس دي. کچیر سیکورټی تھریټس وي نو په علاقه کښې دا پی ټی سی ایل وای فای چې کوم ډی ایس ایل دي هغه دا نشته مهیا کړی شي. هغه بند هغه د پی ټی سی ایل اوسره مږه رفتار شوي دو درخواستونه ورکړي دي، او یغې نه هم مشته دا زولای چې دولته کومه مقامي آرمی دو د یغې طرف نه مشته NOC نه ملاویږي. نو په دا وجه باندې د خلک ته نه د پی ټی سی ایل وای فای کنکشن ملاویږي او نه
په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو مشکلات اسحاق مسجد په دارنګ بیانوي.
د میزه خلک آنلاین کلاسونه چې کوم په خپله علاقه کښې پنډېږي او ور کښې ورته وخت تېري نه شي کولی، هغه روشي په ټانګ ډي خان کښې لیا په نورو علاقې په اسټرلینه کښې پنډېږي او ورته دی د آنلاین کلاسونه اټینډ کوي. او په دارنګه چې کوم د میزه د علاقې کاروباري خلک دی هغه کاروباري هم ورسره متاثر شوی دی. ټوټل کاروباري خلک هم طالب علم هم او د سره نور کوم خلک دی چې د انټرنیټ په ذریعه باندې اکسس دي و دنیا ته، هغه خلک هم ډېر ترې متاثر.
په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو مشکلات په باره کښې د بدر سیمې یوه اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
ملک اسمت الله د ودی بدر نه په اپر وزیرستان کښې دا ډېره غټه مسله ده چې یو خول کېږي چې نت یې په مشق پسې بند کړی ده، چې په ټول پاکستان کښې نت چار کوي، نیټورک بحال دی، دا د میږ نیټورک هم کور نه کوي او نت یې مکمل ورپسې بند کړی دی. دغې نه خلکو ته ډېر سخت تکلیف دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د پوځ چارواکیو په وینا باندې ناسم امنیتي حالات په وجه د خلکو ژوند ژغورنې د پوره انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور ایک من دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي بارے دا لاسا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د انتی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال رادیو ته وګست یو ریدونکو د مومند اوسیدونکو ګیله کوي چې د یک غونډه او غلنۍ ترمنځ خراب سړک د دوی جون ګران کړي په هغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لوی لاریو ډرایوران اهم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګارونه اغیزمن کړي د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبای حکومت یو چارواکي بیا وایي چې د 14 کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوه او زرد چې دا مسله حل شي. تفصیل له سیمه د مشالېو خبرنګار شانواس سرګزیره کوي.
په مومندو کې د کړپې د سړک د خرابې د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپې سړک چې د یکوند تر غلنې خراب دی، فاصله 14 کیلومتر ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل منټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مهمندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سید خان مشاد رډیو ته وویل
ټایم هم لګي، مطلب دا ریه ګاډي خرابېږي، ګاډي پکې اکثر مخې ته یو ګاډی اولیدلې مو د دغه د وجه نه پریشې وو. د یو ډرایور مرادي نوم یې هم پکې مړ وو. نو ډسټربنس خو دی، خو برحال کار روان دی، سیسټم چلیږي، د خلکو غریبۍ دي، روزګارونه خراب دي، ډېرو خلکو ګاډي خرڅ هم کړل، تکلیف شته دی.
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډیو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغه ته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. دا مومندو دغه سرک چې ور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیر 15 کډونو راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوه، خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبريالان هم دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان مومند د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې دا لنې نمنګ کړي کغون ته زو یا دی خو انبار ته زو پندلې ته زو یا خاص کر پړنګار ته زو یا کغون ته زو نمنګ ته په دغه لار کې چې کم ډېر زیات مشکلات دي. اکثر ګاډي خراب شوی دا کم چې لوډ ګاډي دي ټرکونه دي دې طرف نه ماربل وړلې شي، نو هغه چې کله یو ګاډي په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کمې ستونزې دي هغه هم دي، نیټورک نه وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېږو، نو روډ چې کم دی زموږ په منځ کې خایلي او موږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د سیملې غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوی، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوی.
سازه اکسل سا او به خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپے چې کوم دې ریلیز کړی دی او راغلم دی. ابل ز په خپل په تیر شم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو، ما زبته پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسې طریقو کې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او معنی د سیمټو او د وسپنې جوړیږي، او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سره کې ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر سه یو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چې وران دی وو.
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.
ما مشال لډیو ته وګستی وخت شوه دی شپګنی می بچی نو استاد سدی غړی د مهم خبرونو لنډی ځان لیکو. د خبر ضلع د ډیپټی کمشنر دفتر ویاند انس خان مشالډو ته پر لګلی یو بیان کې ویلي چې پرون پورې تیرا راجګل ته شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې. دا یو ونې ده چې له راجګل په کال 2013 کې د فوجي عملیاتو له وجې څه باندې 20,000 کورنۍ بې ځای شوې. د خبر پښتونخوا په مردان کې یو 15 کلنه ماشومه تر جنسي تیري وروسته وژل شوی. د مردان پولیسو ویان محمد فهیم نن د اکتوبر په 10مه مشالې ډوتول ډاکټرانو لخوا په دې راپور خای چې د مردان د تورو مېری سیمې د 15 کلنې ماشومې سره د اکتوبر په 20مه لومړی جنسي زیاتوب شوی او بیا وژل شوی. د په خبره تر وژل کېدو وروسته د ماشومې مړې د خپل کور مخې ته ایښودل شوی. نوموړی وایي پلټنې روانې دی او د نامعلومه کسانو ضد یې اف آی آر درج کړی دی. د خبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو وسله والو ترمنځ په نښته کې مرجوب لاړېدلې. په بنو کې ځایي امنیتي چارواکو د نومنه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې نن سهار د بنو په غوړه بکخیل کې د پوځ وسله والو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې دوه وسله وال وژل شوي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د پوځ د یو میجر په ګډون څلور سرتیري جوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې یو ماشومه ګزڼ وهلي. د صوبې د بیړنۍ خدماتو ادارې ایمرجنسي اپریشن سنټر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د رنځورانو شمیره 240 رسیدلې. مشاله ډوته وګسته په دې مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هټ سمخ کې رازو دیتا چې د ټاکل شوی چې د نومبر په 11مه د آذربایجان په باکو خار کې د ملګرو ملتونو د بو هوا بدلون یا کوپ 29مه غونډه وشي. په دې غونډه کې به د بو هوا بدلون د اغیزو په پیرس کې د 2015 کال د اقلیمي بدلون معاهده د عملي کېدو په اړه خبرې ترې کیږي. د پاکستان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون کولو ویلي. په دې غونډه کې به د پاکستان چارواکي هم ګډون کوي. د کوپ 29مه غونډې د تیاریانو په اړه د اکتوبر پر 28مه په اسلام آباد کې هم یو غونډه وشوه. دا غونډه د پاکستان د هوا بدلون وزارت د ملګرو ملتونو نو پرمختیایي ادارې UNDP او د بو هوا بدلون مخنیوي لپاره غیر سرکاري کارکونکي ادارې سیول سوسایټي کولیشن فار کلایمیټ چینج جوړ کړی و. تفصیل د خلدانیا سپدي راپور کې.
پری کوپ 29 دوبۍ نه تر باکو د دغه غونډې عنوانو چې پکې د کلایمیټ فاینانس پاکستان سینیئر ایسوسییټ شجیا خان هم ګډون کړو. شجیا خان مشال ریډیو ته وی دا کیس مغونډي د وخت ضرورت ته چې پاکستان د موسمیاتی بدلوننا زیات اغیزمن شوه دی.
هم کر یې سکتے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے
اس د دې پلیٹ فارم استعمالول سره مونږ کولای شو چې کوم موسمیاتی بدلون راتلون کړي چې دې مونږ ځان سرنګ بچ کولای شو. ځکه چې تیر کال مونږ کتل چې نړیواله کمیونټي د اکشن اغستو د پاره تیار نه ده او د پاکستان خود نړیوال کاربن اخراج کې 0.8 نه هم کم برخه ده. هغه ملکونه چې زیات تر کاربن اخراج کوي د هوی ای سره د نشته د بدلون نو چې مونږ سره کولای شو چې وکړو او هم د دې غونډي ګډونوال به کوي.
ته هم اپنے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اور اسی کمرے کے لوگ انشاءاللہ کریں گے.
کوپ یعنی کانفرنس آف دی پارٹیز د ملګری ملتونو د موسمی بدلون په اړه کلیس کانفرنس ته چې پکې د نړۍ صدور وزیر اعظمان سائنسدانان دولتی او غیر دولتی چارواکي د موسمیاتی بدلون ماهران او نور ګنش میر خلک ګډون کوي. د کانفرنس ګډونوال د موسمی بدلون په اړه خبرې اترې کوي. دا کال کوپ 29 کانفرنس د آذربایجان سرخار باکو کی کولی شي چې د 11 نومبر څخه به پیل کیږي. د سیول سوسایټي کولیشن فار کلایمیټ چینج مشري عائشہ خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی د دوی ادارا سوکلونو رهسي د کوپ کانفرنس نوړان دي دا قسمه غونډي را جوړي چې مقصد یې موسمیاتی بدلون د وجې ولستا ورپی خستونځي مخې ترولل او دی باندې خبره کول دي.
کوپ 29 جو ہے اس میں ہمیں اپنے سارے مسائل کا حل تو نہیں ملے گا,
د کوپ نه وشتم کانفرنس کې به مونږ ته د خپل ټولو مسلو حل خو نه ملاويږي. خدای یو نړیوال کانفرنس دی او مونږ د پیرس معاهده هم لاسلیک کړي، نو دې کې ګډون ضروری دی. مونږ ته دا کتل چې مونږ څنګه پاکستان مضبوطولی شو، ځوانان او ښځې خود مختار کولی څنګه شو، څنګه دوی ته گرین سکلز ورکولی شو، عام ولس ته هم دا پوهاوی ورکولی شو چې دوی داسې طریقې اختیار کړي چې ماحول دوست وي او د موسمیاتي بدلون اثرات کمولی شي.
habits jo hain unko adapt kare.
خبریال داود خان چې موسمیاتی بدلون باندې کار کوي او د کوپ شپږویشتم کانفرنس کې ګډون هم کړی دی، وای کوپ کانفرنس کې د پاکستان په شمول ټول هیوادونه نه صرف د موسمیاتی بدلون نقصاناتو او اثراتو باندې خبره کوي، بلکې د دې مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات یې کړي وي هغه هم نړۍ ته وړاندې کوي. داود خان واضح کړی دا چې دې کانفرنس کې خبرې اترې کولی شي او مسلې په ګوته کولې شي چې لرسته ملکونو ته د خپل برخي فندونه ملاويږي.
د دې غونډې نه پس بیا هر ملکونو ته خپل حصہ ملاويږي، خاص کر پاکستان چونکی یو غریب ملک ته د موسمیاتي بدلون ډېر زیات متاثر ده، نو پاکستان ته د کانفرنس نه بعد خپل حصہ ملاويږي. خو دا داسې نه وی چې په دې کاپ کې چې کومه اعلامیه جاری شي یا کومه فیصله وشي نو سو میاشتې بعد دې هغه ملک ته بیا خپل حصہ ملاوي شي، چونکې دا یو بیوروکراتیک عمل دی، د مذاکراتو یا د نیګوسیشن یو ډیر زیات یو اوږد عمل وي. دې لکه کله دغه فیصلو ته چې عملی شکل ورکړی کیږي نو پاغه کې اکثر ډیر زیات کلونه لګي.
د ګلوبل کلایمیټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپورټ تر مخه د کال 2023 سیلاب پاکستان کې په مجموعي توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
اوردن کو سره زوی بلی موضوع ته د افغانستان د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ له کناډا غوښتي چې طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشر حقوقو د وضعیت پر ښه کېدو په ټینګار ته دوام ورکړي. د براسال کې دا چې پر افغانستان طالبان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر ښځو او جنو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي، بلخوا طالبانو په وار وار ویلي چې له ښځو سره زیاتې نه کوي او د شریعت په چوکاټ کې ورسره چلن کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه 13 ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته سفر څخه منع کړی ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو، خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړي دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږي ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي، د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. خغلی بنټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریستای نه کړی چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ لمر منځ وړل کیږي او لبد مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقوقو بنسټونه، سیمه ایز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمتې خلاصې کړي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسني نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي او افغان او میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید دغه برې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هېواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي، کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي ترڅو خپلو هیلو ته ورسیږي.
مشال دې ته غوښتي تاسو راپور کې وردل چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
هو سمرزو یو بل موضوع تھا پرون د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن چې د حق هیواد د وکیلانو اتحادیه د مشر ټاکلو لپاره کلنی انتخابات وشول. د انتخابات د اسما جنگیر انډیپندنت پینل ایڈوکیټ روپ اتا وغټل. د نوموړي مقابله تھا ایڈوکیټ منیر کاکل ولاړ وو چې د هغه ملاتړ بیا د پروفیشنل پینل په نوم له پاکستان طریقې انصاف ګوند سره اړلرونکو وکیلانو وکړ. د ایڈوکیټ اتا پر کامیابی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارلر نوموړي ته مبارکي ویلي او هیله خودلې چې د هغه په مشرۍ باندې د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د قانون د سر لړۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. تفصیل د یو ترين په راپور کې.
د پاکستان د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا وکیلانو د اتحادیې کلیج انتخابات تر سره شوي دي. په کوم چې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د انډیپندنت ګروپ یا ډلې کاندید پروف آتا ایډوکیټ او د پروفیشنل ګروپ منیر کاکړ ایډوکیټ ترمنځ سخته سیالي شوې ده. د لومړني نتیجو له مخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسما جهانگیر د پینل انډیپندنت ګروپ کاندید رؤف آتا ایډوکیټ کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په لاهور کې رؤف آتا ایڈوکیٹ 550 ووٹ یا رائے ترلاسه کړی دی او د دې په جواب کې منیر کاکړ 440 اتیا ووټونه اخیستی دي. په اسلام آباد کې هم د رایو شمیرنه او پای ته رسیدلې ده. په کوم کې چې د انډیپندنت پینل رؤف آتا ایڈوکیٹ 340 اتیا ووټونه اخیستی دي او لومړی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې هم د پروفیشنل پینل کاندید منیر کاکړ ایڈوکیٹ د ناکامۍ سره مخ شوی دی، ځکه چې په شور سواد او ډیر اسماعیل خان کی د اسما جهانگیر ډلی انډیپندنت کاندید روپ اتا ایډوکیټ لومړی نمبر راغلی دی. البته په بلوچستان او سند کې پروفیشنل پینل کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په کوټه کې منیر کاکړ ایډوکیټ 119 او روپ اتا 410 ووټ اخیستی دي. دا ډول په سند کې منیر کاکړ ایډوکیټ 238 او روپ اتا 158 ووټ ترلاسه کړی دي. په دې ترڅ کې مخکله د سپریم کورٹ د بار ایسوسیشن یا اتحادیې د ټاکل شوي نوي صدر رؤف آتا ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه یوازې د خپلې کامیابۍ پخلی وکړي او زیاته کړه چې نوموړی به په ملک کې د قانون د سرلوړۍ او د وکیلانو د عزت لپاره کار وکړي. خو د ناکامۍ سره مخ شوي کاندید منیر کاکړ ایډوکیټ بیا و مشال ریډو ته وویل چې د ملک ټوله ملت پاله او مذهبي جماعتونه د ده په مقابل کې سره یو سو، ځکه چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړي حمید خان ایڈوکیٹ دا پینل انڈیپینڈنٹ للوری دا کاندید پتوگا دا سپریم کورٹ دا وکیلانو دا اتحاد دا صدر لپارا ولاڑو
خیبر پختونخوا کی چه د ملګری وکیلانو په نامه باندې همیشه د پښتون کمپرسی په نامه سیاست کوي دی د بلوچستان و میرومیانو ته یا د بلوچستان مسائل د تر مخ و مسله نه ده حمید خان د پی ټی آی سره تعلق لري زه د حمید خان سره د وکلا په ګروپ حواله یو په سیاسي حواله باندې زه د نه ملګری یم زه د پی ټی آی شکریا ادا کوم زغه سپورټ کړی
بل پلو ته زیاتره وکیلانو هم د منیر کاکړ ایډوکیټ پر ناکامۍ خواشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ضد ټوله قوتونه سره یو موټی سوي وو په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د بلوچستان و نامتو وکیل نجم منګل ایډوکیټ ته
یو خوا ټوټلي ریاست دی دوم خوا چې دی یعنی یو انډیپینډنٹ سوچ والا خلق دی لکه چې دا منیر کاکړ گروپ وو دا خالصتاً انډیپینډنٹ خلقو اور عدلیہ بالادستی دپاره د دوی یو سوچ وو چې ملک کې جمهوری رویه قائم سي دا د دوی سوچ وو مگر بدقسمتی دا دی چې د دوی سره یو پولیټیکل پارټی هم نه وو پروفیشنل پینل سره آخوا چې انډیپینډنٹ پینل وو هغه کې چې د پیپلز پارټی مو نون لیگ مو ګرده یعنی ستا چې سټیک هولډرانو د غټ غټ پولیټیکل پارټیز هغه چې دی هلته وو
پر دې کامیابی باندې وزیر اعظم شهباز شریف او د قانون وفاقي وزیر نذیر احمد تارر ترڅنګ نور سیاسي مشرانو هم و رؤوف عطا ایډوکیټ ته مبارکي ورکړې ده ویلې ښکاره کړې ده چې نوموړی به په ملک کې د جمهوریت او پارلمان د سرلوړۍ ترڅنګ د قانون او انصاف د سرلوړۍ لپاره د یوې قربانۍ څخه ځان ونه سپموي د دې ویلې وړ ده چې د سپریم کورټ د صدر چوکۍ هر کال و بېلابېلو صوبو ته ورکول کېږي دا ځل د بلوچستان صوبې واري وو په کوم کې چې د بلوچستان لخوا د نامتو وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ او رؤوف عطا ایډوکیټ ترمنځ سیالي سوې ده
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال راډیو ته غوښتي ل د می مخکې تاسو راپور ورد چې په پاکستان کې د سپریم کورټ 12 انتخابات په څه ډول وشو اوس راځو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا حکومت په مشومانو کې د خېټو چینجو ختمولو لپاره کمپاین پیل کړي چارواکي وایي په دې کمپاین کې ماشومانو ته دوایانې ورکوي او مور پلار یې پر دې پوهوي چې دغه چینجي څومره خطرناک کېدلی شي د حکومتي کمپاین له مخې هدف د مدرسو سکولونو یا ښوونځیو زده کوونکي او هغه ماشومان چې عمرونه یې له څلورو کلو کم وي هغوی ته به دغه دوایانې ورکوي تفصیل اسماګل په دې راپور کې
ماشومانو کې د خېټي چنجونو حفاظت په اړه خیبر پښتونخوا لپاره د صحت چارو سلاکار احتشام خان مشال ریډیو ته ویل ماشومانو ته خېټو چنجو زیات شکایتونه راتلو لوجي دا مهم د تیرو سلورو کلونو راهسي په کلیس بنیا پیلوي او تر دې دمه یې د 25 میلیونه زیات ماشومانو ته لاسرسي شوی
سپیشلی چې کوم تاسو وینئ چې زموږ ماشومان دا غوي رنگونه زیات کمزورې دا وي مختلف ایشوز وتی دا هغه د پاره موږ د ډیورمنګ ادا انیشیټیو واغسته چې دا با زمونگا سونا مدارس دی پای کې زمونگا سونا بچی سبق وای زمونگا سکولز دی زمونگا نور داسې چې کم بچی دی چې د اغوې ته بچ کم دینو دا د ډیورمنګ کپسول یا چې کم د ډیره پر نور سیرپ وغیرہ دی مونږ لګیا یو کو
خیبر پختونخوا صحت چارو سلاکار احتشام خان په خبره ماشومانو کې د خېټي چنجو پر ضد راتلونکي میاشت څلورم نه تر اتم نیټې پیلېدونکي مهم کې د صوبې تر دوی ضلعو اتیا لکه سکولونو ته تلونکي ماشومانو له د حفاظتي دوایانو ورکولو هدف ټاکل شوی د نوموړي په خبره تر لومبي ټولګي نه لسم پورې د سرکاري غیر سرکاري او مدرسو کې ماشومان به دغه مهم برخوي چې عمرونه د څلور نه تر څوار لس کال وي دا چې د خېټي چنجي ماشومانو په صحت اغیز غورزوی په اړه په خبر کې د نارث ویسټ جنرال هسپتال ډاکټر سمیرا شمس مشال ریډیو ته ویل خېټه کې چنجو د موجودګۍ لوجي د ماشومانو صحت نه وده کوي او نه په خوراک اثر کوي باید چې میاندې پلرونه له دغه ستونزې ماشومان ډډه تساتلو کې مرسته وکړي
خېټه کې د ماشوم چنجي موجود دي نو هغه کم خوراک کوي نو هغه نشونه ما خو دغه بلډ ته نه رسي دغه دماغ ته نه رسي نو دغه باغشن ګروت نه کیږي دغه په قدم وړ کې پاتې شي او لانګ امپیکټ کې چې د دې کم اثرات دي نو هغه اني کمره شي دا غي د دماغ کم پروګرس ته اب سکول کې د نور ماشومان سره هغه شانتي مقابله نشي کوله ما په خیال چې هر یو کور کې دا مسله راځي چې د ماشومان په خېټه کې چینجی شي ودي
خیبر پختونخوا کې د خېټه چینجو پر ضد پیلیدونکو مهم افتتاحي دستوري په موقع خیبر پختونخوا لپاره د اطلاعاتو سیکرټر ارشد خان مشال ریډیو ته ویل ماشومان د خېټه چینجو نه محفوظ ساتلو په اړه ولس کې پوهاوی ضروری دی او لدې مهم مقصد دی ټولنه کې پدې اړه بیداری پیدا کول دي آسمګل مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو دغه سیز سره خپل اسلام کما چې دغه راپور نه مخ کې کوم سریزه ما وړاندې کړو پاغه کې ما ویلي چې دغه د ویانې د چینجو خلاف هغه به د څلورو کالو ماشوم تور کې بلکې اصل خبره ده چې دغه د ویانې به د څلورو کال نه والا تر د 14 کال پورې کوم ماشومان دي هغه ته به د چینجو خلاف د ویانې ورکول کیږي
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو دی ته چې د خبر پښتونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ لپاره د رشکۍ انډستریال زون کار سره رسولې په مومندو کې د اقتصادي زون د جوړولو لپاره ځمکه اخیستل شوې او اړینو سرویګانو باندې کار روان دی صوبایي وزیر زیاته کړې چې باقي حکومت ورته پنګي ورکړیو د صنعتونو قائمولو قواعد اسان کړي نو په صوبه کې صنعتونه مخ په وړاندې تللی شي د نوموړي سره صوبک همکار شاین منری خبرې کړې په سر کې ترې پوښتلې چې د ترکیب په مشرۍ حکومت د صوبې د اقتصادي ود لپاره کومې کومې پروژې په پام کې نیولې یا پیل کړې نوموړي په ځواب کې وایي
دې دا واحد صوبه ده دې په سپیشل اکنامیک زون چې کومه چینا پاکستان اکنامیک کوریډور کې شو ترخه کوي د ټول نو مخ کې هم به انډستریل ایریا بنګ کړي دا لاسره مو چاینیز پارټنر کړي دی او بیا سبي خپل او عربه روپونه سیوا اولګولې چیرې مونږ د فیسیلیټی
حاجی
په انفراستراکچر باندې لینډ ایکوټي دا هغه کې نا نو د دین علاوه چې موږ څه کول هغه زموږ په اند وشو
ها
بیره د فدرل ګورنمنت د بي نه خبره اوس په سوندري د سټیټ کې په بلک سپلای په اوریټ کې ور کوي چې زه ته بلک سپلای غواړم نو مالا کمرشل ریټ کې راکړي بیا دا پوزیشنو چې د ان او سی په نوم یو ځاسه دیوال ولګېدو کراچي هغه د انټیریر منستری ویدا د فارنر فارنر کو د پروټیکشن د په پار دی
حجی
نا تا ته خبر پختو خو خلک کاغر کول دي چې تاریخي لیا سره هرې پارتای ته کې لده فان نه کړی دا چې کرم کوي پیټه نه ټنور راغله دا غیم د استیان لوګه دا به نه راغله دا غیم د استان او ما کا پالیسیان دي تمره ډیفیکلټ طریقې ښیا چې ما لا کې لا انویسټر راتلې نشي هغه فارن انویسټر کړه
هم
نو څه پوره بازار شکای چې دا فولی فولی تیار ده
عبد الکریم شپتا صوبہ دے قبائلی ضلعوں کے بنیر کے
بنیر دے جے نو بنیر واحد ضلع اے پی سی پک پرتی دی او ایکوزیشن ایوارڈ شوی دے او خو او تے ڈی سی او دل کو آغا ڈسپیوٹ تو جنا امیو ڈی سی کی اوڑا نو ڈی سی دا او کبے کے تے چینو امر کی وتا سو دے پوزیشن دا کوا اگے بس سٹیٹ اوی ٹینڈر مشین دے ہا کیدار امرا غلو دفتر امرا کی شو اگے بس سٹارٹ سی مومن دا سپیشل اکنامک زون دا واز امونگ دا مرج ایریا ومبی اکنامک زونی نو دا اغی چکم دے دا با انوارمنٹل امپیکٹ سٹیڈی چی دے انو اغا اروار دا جسنگ اغوشی نو دا اغی سیزا با کی کلو گیا وی مونگ دا پرسس تلیگو چی دا سپیشل اکنامک زون کئی مونگ دا کچنوی دا اکنامک زون دے 350 اکر ما دے گا نا او دی سره سره د کپک تلاندې منګه په خیبر ایجنسی کې خیبر ډیسټریک کې منګه دا چې دا ورلد بینک فاندینګ دی نو په کپک کې منګه 1000 اکر آلتا پروپوز کړی دی ورته اړي فیزیبیلیټی منګه کړی چې باندې کې په خاډه سي انډستری دا سمال انډستری سټیټ باندې د پر موږ فیزیبیلیټی کړی دا داسې جلوزو چې دا جلوزای کې دا په خور بل پارت ته جلوزای اکنار اگزو دا چرټرو باندې دا دا فنکشنل شو په نوشهر اند اسسټډ کې چې د ایکستنشن دغه د ایریا زمونږه اکوایر شي و نو هغه هم ورکړه موږ سره دلته په صوبه کې 160 میگاوات د سټوک کې موږ سره شته ده او د دې مخکې موږ له دتون کې په 1.5 روپۍ باندې ویلینګ اف الیکټریسټي الاو فیډرل ګورنمنت 28 روپۍ پر یونټ غواړي
دا د خبرو پښتونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان چې زموږ همکار شاهین بنیر سره پر دې خبرې کړې وې چې دغه تدوی د صنعت د پرمختګ لپاره څه کارونه پیل کړي.
دا مشال رادیو دا
هو سمرا زو یو بلې موضوع ته اوریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت د نرخزیان لپاره په سرکاري نوکرو کې 2% کوټا ځانګړې کړې ده. د صوبای حکومت لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه د اکتوبر پر 4 د کابینې په غونډه کې شوی، بلخو نرخزیانو د حکومت د اقدام ستایل ویلي چې باید پر دې خبر عمل وشي. نور حال د اسمګل په دې راپور کې
زدا وایم چې لکه زدور پر ما زمند هم ته جواب ته پار زکه چې ما ته جواب ملو شنه ما ته ترانسجنډر ته بلارې کولو شي آی به عزت دې ټرانس فنکشن هر سن روزي اب خطرې کې خپل تعلیم هم کې او خزه کې ته یو پوسټ کریټ وي.
دا غک په خبر سره تعلق لرونکو خواجه سرا صوبیا خان دې مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې تعلیمي زده کړې تر 14 ټولګي کړي خو د ډېرو کوششونو باوجود په نو کړې تر لاسه کولو کې بریالي شوی نه ده.
بي اي ما کړې د هر ډپارټمنټ ما اپروچ کړې دې هر ځای کې ما خپل سی ویز ور کړې دې سنه یو میاشت پہلے اپلیکیشن لیکل هغه سره ما پورا ډاکومنټیشن لګول ما چیف سیکرټری ته لیږلو ما چیف منسٹر ته لیږلو نو ای چیف منسٹر مالا ای کیس دور زی پہلا جواب را کو چې تاسو کم ډاکومنټیشن دي هغه ریویو لپاره یو خپل پی ای تا مارکر دي زمونږ لاست آپشن وزیر اعلی تللو غلم ز ما اپلیکیشن لیږل هر سم لګ خو ما ته نوکری نه ملاویږي موږ که بیزه تر نوکری ملاو شنو په معاشره کې په زمو خاطرات خل ریسپیکټ هم ورکی او قدر به هم ورکی.
نرخزیانو لپاره په سرکاري نوکرو کې 2% کوټه ځانګړې کول په اړه خیبر پښتونخوا کې د دغه ټولګي مشر ارزو خان مشال ریډیو ته ویل دی صبح کې په ګڼ شمیر کې داسې نرخزیان شتون لري چې اعلی تعلیمي ډیگری لري ولی څه قسم روزګار ورته ترلاسه کیږي نه او دا چې هنر زده کړې هم د نشت برابر دي.
دومره کمیونټی د پاره سوچ کو نو بهتره دا ده چې یو 10 خواجه سرا پس 10% کم دین چې دا خولک کم اس کم واخلی او بلې چې خواجه سرا هم بیروزګار دي او د ملک حالات مهنګایي د دې د وجه نه چې کم دین نه فنکشن شته نه د خواجه سرا د پاره ته وظیفه فند شته نه سر روزګار شته نه سر ووکیشنل سنټر شته نه سر سکیل شته او چې چا کړی دین د هغه د پاره هم د ثبوتی سلون یا صدا سے هوټل یا ډرایوینګ صدا سے سیزونه نشي چې دوی ته الاو کی
خبر کې د مشرق ورسپانې خبريال محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل خیبر پختونخوا کې نرخزیانو له سرکاري کوټې مختص کولو نه علاوه دا هم ضروری ده چې ورته هنري او تکنیکی مهارتونه هم ورزده کړل شي ځکه چې په معاشي توګه محکمتیای د غوره ژوند تیرولو لپاره ضروری ده.
مونږ وګورو نو نرخصو دا پارا مونږ صرف هم دغه لار پرېښې ده دا وزان له پروګرام کوي ودنو له بزي ډانسونه به کوي اغېنه پیسې ګټي او بیا الزامات لګي چې دا دې وخت کې د فحاشۍ لارې طرف ته روانې دي او بل خوا ته چې کوم خلک په خپله نرخزي دي هغوی ته هم لاره ښکاره شوه چې او که مونږ خپل ځان ښایو چې او مونږ نرخزي یو نو مونږ ته به نوکري هم ملاویږي کوټه کې دننه هم مونږ ته موقع شته او بیا ورسره د هغوی شمېره مخې ته راشي دی د پاره هسپتالونو کې دننه واډونه دي دا هر څه مخې ته راشي نو مونږ ته به په صوبه کې دننه د نرخزو اصلي چې څومره شمېره
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو له حکومت فعال تیمور کمال نرخزیانو لپاره سرکاري نوکرو کې د برخې ورکولو په اړه مشال ریډیو ته ویل
کومګو ګورو نو دا دینه مخکې د سپریم کورټ فیصله هم په دی باندې شوې ده چې خواجه سراو ته کم دی 2% کوټه دی ملو شي خو د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې کومګ په صوبي په ست خبره کو یا د ملک په ست خبره کو نو هغه کوټه دی ته تر اوسه پورې نه ده ملو شوی. بهرحال اوس چې صوبي حکومت کوم فیصله کړی ده چې یره د 0.5% کوټه به مونږه خواجه سراو اداراو ته ورکو هغه کې میډیکل فټنس دا سرٹیفیکیټ کوم دی لازمی کړی دی دا سرکاري نو کړی د پاره سکه اسما لوازمات چې هم وی کده د ایجوکیشن متعلق وی کده د صحت متعلق وی څنګه چې نوټیس ټو نوی او ما غشان برابر د خواجه سراو شمولیت یقینا ډیر ښه اقدام دی خو موږ به دا خبرو کو چې کم خواجه سرا سره خواجه سرا کارت دی نو دا غي د شناختی کارت مطابق غیتا دا جابونه ملو شي
خیبر پختونخوا کې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات لمخې موجوده وخت کې ورسره په دې صوبې کې 1455 نرخزیان رجسٹرډ دي د صوبې حکومت د فیصله تر مخه د کې هاغه نرخزیان سرکاري نوکرو لخوا سکول شي کوم چې لدی ادارې سره رجسٹرډ وي او علاوه لدی ورلا د جسمانی تندرستۍ ډاکټري سند جمع کول به هم لازمی وي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ